آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوی مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننۍ غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل کندوز څخه د یووالي پاړه د جوړې شوې مشاعرې راپور برابر کړي.
پراغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم ژوندون ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په هنر جاج کې له لیکوال او ویاند سعد الله فطرت سره د دریز د ویاندوی په لارو چارو غږیدلې یو.
د غسټیج والا د سیو څوکي چې خلک د وینا نه خسته شي یم د تستریږي چې وز دې سړي په سیدا سټیج والا به را پاتېږي.
او دا به
څه خوي
بالکل. په فنکار برخه کې له پیغلې شاعري او لیکوالي شفیقی خپلواک سره د هغې په فن غږیږو.
ورزه له ما سره نفس تنګیږي زما د مینې خوند د زړه وهلی ورزه ساتلی به وي نه به وي تیر ما به وي ژوند په دیواله مېخ کړی.
په زرپاڼه کې به نورالبشر نوید ته د اروښاد ډاکټر نجیب الله لیک او دغه لیک ته اوسنی لیکل شوی ځواب واوري. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا د امن لپاره زما نوید دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی د دولسم سرود لومړی برخه واوري.
ډېر خوند سترګې پټې د سالار شوې یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
پوره دوه ویشت کاله وړاندې د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل په ښار کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې اواز خبره شوه. او ورپسې معلومه شوه چې طالبانو نوموړی د اریانا په څلور لارې کې له خپل رور سره یو ځای په دار زړولې. د ډاکټر نجیب الله د سیاسي ژوند مفکوري او کړو وړو په اړه به مو ډیر اوریدلې وي، خو د هغه د لیک او د قلم د ځواک په اړه به مو کم اوریدلې وي. د هغه خپلې به مو دا لنډۍ اوریدلې وي. په لار زم ټول شرنګېږم ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. د ډاکټر نجیب الله د لیکنې ځواک ډیر پیاوړی او په ولسي رنګ کې رنګو. له هغه راپاتې څو لیکونو تک چیرې خزیر شونو د پښتو ژبې سوچتوب او ولسي رنګ به پکې لورای وګورئ. هغه له ولسي ادب ډیر متاثر و، نو ځکه خو یې د کوزي پښتونخوا لیکوال نورالبشر نوید ته په لیکې څو لنډۍ هم لیکلې وي. او په خپلو ویناو کې د خپلې خبرې د لا اثبات په موخه د ولسي ادب د ګڼو چوکاټونو بیلګې راوړلې. نو له دې معلومیږي چې ډاکټر نجیب الله د ولسي ادب ځانګړی مینوالو او په خپل سیاسي او ټولنیز ژوند کې له ولسي ادب څخه ډېره استفاده کوله. د خبرونې په جریان کې به د ډاکټر نجیب الله لیک هم واوري، خو په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د هرات ولایت تاریخي سلایبه بیا ورغول شي. د هرات د تاریخي ګودامونو ودانۍ چې دغه ولایت یو فرهنګي میراث دی په نږدې راتلونکو کې په اساسي ډول بیا رغول کیږي. دغه ودانۍ د هرات په زاړه ښار کې موقعیت لري، هغه سیمه چې سناسه سل کاله پخوا د هرات ولایت د اداري او سیاسي چارو مرکز و. سره له دې چې د لرغوني هرات د اداري دارالحکومه او مرکز چې ګودامونو ته څیرمه موقعیت درلود هیڅ کومه نښه نه ده پاتې، خو د ګودامونو ودانۍ له کوم زیان پرته تر اوسه هم پاتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د انجینرۍ او مسلکي لرغونپوهنې یو هیئت هرات ولایت ته واستوه چې د دغو تاریخي ودانیو د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وای ټاکل شوی ده له دې وروسته چې د ګودامونو ودانۍ د یونسکو له معیارونو او د تاریخي ابداتو د مقرراتو له مخې بیا ورغول شوي، له هغو څخه به د تجارتي او سیاحتي مرکز په توګه استفاده وشي. د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان کارګاه جوړیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر مهین پوهان محمد رسول باوري په افغانستان کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له مسؤل سره د یو شمیر فرهنګي پروګرامونو د تطبیق په باب خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د نړۍ د فرهنګي میراث بامیانو د درې کلن عملیاتي پلان په کابل کې د یونسکو په همکارۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه او د بامیانو د فرهنګي حوزې د راتلونکي په باب د نړیوال سیمینار د جوړولو په اړوان چې په نږدې راتلونکي کې به د عمان د مسقط په ښار کې جوړ شي خبرې اترې وشوې. د غراس په دې کتنه کې پوهان باوري د دې تر څنګ چې د هغو فرهنګي پروګرامونو د تطبیقولو د بهیر د ګړندي کولو په باب چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو په همکارۍ تطبیقیږي د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه په ښه جوړولو ټینګار وکړ. د کاناډا مشهور ډایرکټر ماری کلمنټس د افغانستان په اړه یو نوی فلم جوړ کړی چې په هیواد کې د جګړې صحنې انځوروي. دا فلم چې سره واوره نومیږي د یو بومي کاناډایي سرتیری ژوند ښیي چې افغانستان ته ځي او هلته د طالبانو له لورې نیول کیږي. میرمن ماری چې د فلم لیکواله هم ده وایي چې د دې فلم یو سخته برخه دا وه چې ماشومانو ته یې ځایي ژبه ور زده کولې. افغان سندرغاړی مجد جمال زاده هم په دې فلم کې کار کړی دی. اغلی جمال زاده د خاطرې پونن دی وینجلې په رول کې لوبیږي. د سره واوره فلم ځینې برخې د کاناډا په شمال ویدیځ کې او ځینې هم په برټش کولمبیا ایالت کې جوړې شوې دي. دا فلم به په راتلونکي کال 2019 په لومړیو کې په سینماګانو کې وښودل شي.
کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالی او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړو چې خپل شعري تندې خړوب کړي. زموږ همکار اجمل اریان دغه مشاعره ته تللی او په اړه یې راپور برابر کړی.
کندوز کې د ولسونو د لای یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه ولایت کې د میشتو ولسونو ترمنځ د لای یووالي او د وحدت د ټینګښت په هدف ستره مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو لوري ادبی ناسیا او غونډې جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي تر څو پکې خپل نوي شعرونه او نثرونه بیان کړي.
چې یو او بل غږ کې ونیسو او ووایو چې زما دینی وروره افغانه تا وژلې نشو، افغانستان وطن نور دې ورانولې نشو.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله فامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر مؤثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر مؤثر دي، ځکه دوی ډېر له درد هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې په کې انځور کړي دي. هغه انسانان چې زړونه ډېر سخت وي هغه هم چې دغه الفاظ واوري زړونه نرمیږي.
په دغه مشاعره کې په ډیرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشو شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. ټولنه وژني، هم له خلکو انسانیت وژني.
جنگ تا لمن وهي له جنگ نستړي شوي نه دي، ځکه ظلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دولت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناسته او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کښېني، نو زه په دې باوري یم چې کیدای شي چې عقلا د یو نفر د دوه نفرو د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي او په ځای سوله ځای شي.
دا غراز د کندوز یو تن بل ځوان شاعر او لیکوال نور رحیم عاطف بیاوی شاعران باید تل داسې شعرونه ولیکي چې د خلکو پر ذهنتونو مثبت تاثیر وکړي تر څو نور خلک له نفرت او کرکه څخه لاس واخلي.
دغه ډول غونډې خپل تاثیرات لري، ځکه شاعران هغه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پوهېږي، د ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو دوی چې د ټولنې دردونه په خپل شعر کې راواخلي او تر خلکو یې ورسوي، تر د دولت تر مخالفینو یې ورسوي. نو طبعا د دغه شونه تاثیر گذاتی دغه شونه تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال بیا وای چې په دغه ولایت کې د فرهنګ او ادب غوټې د غوړېدا په حال کې دي او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم په سترګو کېږي.
دا مشاعرې هدف همدا ده چې زمونږ شاعران د شعرونه البته د سولې لپاره چې په وطن کې سوله راشي هغه د ځوانانو د زړونو درد ټولنې ته د شعر په جواب باندې ښکاره کړو.
د شعر او ادب د مینهوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیر پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنې کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د دریز یا سټی چاري مخته وړل او د وی غونډي کنټرولول ځانګړي هنر او پوهه غواړي. دریز چلوونکي نه یوازې دا چې د غونډي ویناوال د خبرو لپاره دریز سره غواړي، بلکې د ټولي غونډي د کنټرول واګي د سټی چلوونکي په لاس کې وي. سعد الله فطرت یو له هغو ځوانو لیکوالو شاعرانو څخه دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سټی چاري مخته وړي او هم یې د ویندود په نامه یو کتاب پښتو ژبې ته راژباړلی. په نننی هنر جاج کې له هغه سره د سټی چلولو په لارو چارو غږیږو. ملتیا مو کړئ.
هنر جاج،
څنګه کولای شو چې موږ ښه سټیج وچلو؟
زما پخوانا غوایلو کې چې شاعري مې شروع کړې وه، چا برته د کومې مشاعري یا غونډې ویلې، نو حتی د ګډونوال په حیث هم د ډېر راغمنه شمار تللی چې هلته موږ څنګه کېنو، مشران خلک به ناست دي، بیا به موږ را پاڅېږو. د کېناستو د سټیج د راجې کېدو خبره خو ډېره لرې وه چې یوازې هغه ګډون باندې موږ کېدلو چې هلته به څنګه ګډون کوو. بیا په قلاره قلاره چې موږ مجلسونه د مشاعرو کېناستلو، بلاخره بیا په جلوزو کې هم کې موږ خپله یوه ټولنه جوړه کړه د سید جمال الدین افغان ادبي بهیرو. بیا هغه چې کله موږ خپل همدا افغانان ملګري شاعران چې وو په سیمه کلي کې هغوی جوړه کړل، نو بیا هلته ماته ویل چې دا سټیج به ته چلی. ماته دا ډېر مشکل کار و چې سټیج ته به زه ودرېږم او خلک به لاندې ناست دي، زه به څوک راواړم خبرې به کوم، ځکه دا په اول ځل هر چا ته ډېر مشکل کار دی. هر څومره تکړه سړی چې خو د سټیج خبرو ده چې را پاسېږي خلکو مخکې ودرېدل بیل زور غواړي. نو ما د هماغه وخت نه بیا دا مسؤلیت ملګرو ماته را وسپاره، خو په ویلو کې موږ هم هغسې چې باید څه خل سټیج وچلیږي، څنګه الفاظ ادا شي، څنګه خبرې وشي، دا هم زده ځکه نو چې موږ غونډو کې ګډون نه کړی، په بهر باندې نه راوتلي که نه. نو بیا ورو ورو د هغې نه چې راووتلو تر دې پورې چې بیرته خپل وطن ته راغلو، نو بیا بلد شوي ورسره. خو دا کومې تجربې چې موږ لیدلې وي چې باید څه شی په سټیج کې وګو څه ونه کړو، هغه په قلاره قلاره لږ لږ استادانو ملګرو دوستانو رهنمایی کوله، او کوم نکات به چې داسې وو چې هغه باید پرېږدو، استعمال یې نه کړو. نو بیا داسې شوله چې مثلا هلته ملګرو را غونډه کوله، خامخا به یې ماته ویل چې سټیج باید ته وکړي. زما خپله یو هغه دا ده چې زه هرې غونډې ته د هماغې غونډې مطابق شعرونه او غزلونه او دا شیزل ته وایم هغه انتخاب وو. مثلا که داسې یوه غونډۍ چې هغه د پوهنتون د فراغت غونډۍ، زه به د هغې ویندوی د مشاعرې سره په توپیر کوم، د کتاب د مخکتنې سره په توپیر باندې کوم. دویم زه په غونډه کې د خلکو مزاج ته ګورم چې هلته د کوم طبیعت خلک ناست دي. ناس خلک چې سلبینان دي، هغه چې ته چې د سټیج والا ناکام ښکارېږي، په دې باندې دغه سټیج والا داسې یو څوک چې خلک د وینا نه خسته شوي هم دته سترګي چې اوس د دې سړي پسې دا سټیج والا بیا را پاڅېږي او څه ښه وایي، نو که هغه هم خسته کړي او هلته وینا هم خسته کړي، اورېدلې یو دلچسپ نه وي ورته، نو خلک ډېر زر تنګېږي.
څو ورځې وړاندې زموږ یو کشر دی، هغه ویلي چې زه سټیج چارې پر مخ وړم، خو کله چې سټیج ته ودرېږم لړزه را باندې راځي، رپېږم. نو هغه به زموږ دغه پروګرام اورېدونکی دی او خامخا به هغه اوري. نو هغه کسان چې هغوی کله سټیج ته ودرېږي او رپېږي، دوی ته څه کول پکار؟
دا یو عمومي مشکل دی د ټولو خلکو دپاره. هغه خلک چې ویناوي کوي هغوی ته هم دا مشکل دی، هغه خلک چې سټیج چلی هغوی ته هم دا مشکل دی، خو د ویناوال په نسبت سټیج والا ته بیا دا مشکل ډېر هغه دی. هغه باید هغه نه باید داسې وشي چې دغه شي، ځکه ویناوال خو داسې چې هغه کېدی شي اول ځل د وینا کولو سره مخ شي، ول سټیج والا خو دایمن سټیج چلی او دا هغه نه شي. یو هغه دا دی چې زه خپله چې داسې حالت سره مخ کېږم چې مثلا بعضی وقت کنڈا کی زرگونا خلق ناستی سڑی تاثیر لگتا خلا سٹیج والا تاثیر لاندی راضی، بعضی وقت استاذان ناستی، بعضی وقت خلق ناستی در رہنمائی کڑی کا نا سڑی بے تاثیر لاندی دل تدویم ناستی او سٹیج زخ پلا آگا کتابون چی ما مطالعہ کری دی، آگا کتاب چی ماش بار لے دے آگا یو ہندی لکھا لے ہو آگا کی وہ خبر دام چی آگا خلق چی کوائی نا کئی کہ سٹیج چلی او دوی تاثیر لاندی راضی کل چی دوی سٹیج تراو خیجی دغه ناس خلق چی څومره دی که دی خبرې کوي او که غزل وي که شعر وي یا مقدمه وي، دغه ناس مخې ته خلک چې څومره دي ټول ته باید وګوري. اکثر هغه خلک ډېر تاثیر لاندې راځي چې دا څنګه سټیج ته راوښه دی مخامخ سړي ته متوجه شي، دی که وایي که اوس بله خوا مخ واړومه یا دې خوا وګورم که نه، دا ټول حواس یې هغه شي ګډوډ شي دی نه. نو دې لپاره زه خپله دا کار کوم، زه چې سټیج ته وخیژم زه ټولو خلکو ته ګورم، سړي ته سترګې نه باسم داسې یو واري شاوخوا ټولو خلکو ته ګورم که نه. هغه ناست خلک بیا دا فکر کوي چې دا سړی ډېر باجورته دی، ځکه چې د ټولو خلکو سره سترګې مخامخ کوي، دا غزل چې وایي دا خلک چې راغواړي د ټولو ته ګوري، دې سره تاثیر ډېر زیات ختمیږي. لکه دغه د کتاب خبره هم دا ده، ما تجربه کړې خبره هم دا ده.
بله مسله دا دی، غږ کې کله کله تغییر راځي چې هغه ډېر سړی تر تاثیر لاندې راشي دا غږ بدل
شي، غږ هم کوم ډېر تاثیر د سړي راځي او لاندې هغه څوک ته ناست هغوی هم در باندې پوهېږي چې سړی ډېر تاثیر لاندې راغلی دی. په سټیج کې غیر که مقدمه وی دی او څه شي په اړه چې دا غونډه ولې جوړه شوې ده هغه باید لیکلي درسره وي. د هغې نه پس ځینې خلک چې ډېر ورخطا کېږي او په اصطلاح هغه سټیج چارې ته نه ګډې وډې کېږي، هغوی دغه خبره هم لیکي چې د غونډې په دې برخه کې اوس پلانکي ویناوال ته بر بلنه ورکوو چې راشي او خپل وینا راواوروي،
دا ټول لیکلي،
دا ټول لیکي. بیا دې وخت کې بعضي وخت دې نه دا نوم غلط شي، هلته د بل چا چې پاس ویلي هغه پکې دې کې وي، دا په هغې کې وي. هغه شیان چې هغه طبیعي دي چې مثلا اوس څوک راغواړي، که دا جمله ته مکمله لیکي، دا بعضې خلک لیکي چې دا سټیج په چلولو کې یعنی د دې رول داسې دی چې ستا سم کارونه او سمې چارې سره خرابېږي.
فطرت صاحب، ما خو ستا دا ډېرو غونډو کې ما ګډون کړی چې تا سټیج چلولی دی، په دې سټیج کې یو ځانګړنه چې ما حس کړې ده هغه دا چې هغه حاضر جوابي او د موقع پیژندنه، چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر وایي لاغه وروسته چې ته کوم شعر وایي هغه اړوند یا دغه موضوع اړوند، یعنی ډیر یو ډول ډیر خط تسلسل پکې مراد کیږي، دا څنګه کولای شو چې
لکه هغه په اصطلاح چې د خلکو د طبیعت او د خلکو د خوښې مطابق سټیج وچلی. یوه دا ده چې تا ته باید که مشاعره ای نو څوک چې پکې ګډون والی مشهور شاعران خصوصا هغه خلک چې که تی نه پیژنې او شته اشارې نه لوستي هغه بېله خبره ده، خو که مشهور شاعرانی او تا هغوی په خپلو شعرونو راوغواړي یو په هغوی ډېر ښه تاثیر کوي، بل د غونډو ګډونوال د ستا سټیج چا ډېر خوند ورکوي، بل چا څوک راځي هغه بیا ډېر په ذوق باندې راځي. یو که داسې چې مثلا د ویناو لړۍ هلته څوک داسې خبرې وکړي چې بیا تا سره د هغې مثلا که د دې غونډې هغه خبرې وکړي که تا سره بیا د همغې حالاتو چې ادې پې غږېدلې مطابق یو ټپۍ یو غوره خبرې یو شعر هغه ورپسې وي مثلا دا ډېر تاثیر کوي. او بعضې وخت که غواړي چې بیا لږ نور هم دا غونډه هغه شي، مثلا بعضې وخت موږ بیا په سټیج کې تم کوو چې وګورو چې مجلس نور خلکو ته بور شوی دی، په اصطلاح پکې تنګ شوي دي، بیا پکې ونیمه ټوک هم سړی کولی شي ډېر په جرات باندې، یو طنزیه شعر هم پکې ویلی شي چې د خلکو د روحیات او هغه باندې ډېر ښه تاثیر کوي او ډېر ښه بدرګه کوي.
یوه وروستۍ پوښتنه په دغه برخه کې کوم، ځکه اکثره وخت خلک پوښتنې کوي په دې برخه کې، کله ناکله داسې چې غونډه شروع شي په دغه اولو کې ډېر ښه په جوش او خروش روان وي، خو کله چې د منځ ته رسېږي یا په پای ته رسېږي بس ډېره بېخي دغه شي بې خونده شي، د دغې غونډې د کنټرول لپاره څه پکار دي؟ چې
د غونډې بارزخته کول، د غونډې دلچسپه کول، د غونډې په زړه پورې کول، دا غونډې مسلې په سټیج چلوونکي پورې تړلې دي. که تا په اصطلاح باندې خلک هماغه د موضوع مطابق ښه ساتل مثلا خلکو مزاج دا دی چې مثلا کته په یو داسې غونډه کې چې هلته قومي مشران او علما او سپینګیري او پوهنتون استادان او هغه علمي خلک ډېر ناست دي او ته په کې هغه شعرونه او ټپې وایي چې هغه د هغوی مزاج نه ګي برابري دا خلک دا غونډه تر کوي. دا لازمي خبره ده که هغه د دوی دپاره جوړه شوې وي ستا دا غونډه چې دوه درې ویناوال نه پس ګوري بس رنګړی شي او خلک په کې کمرنګه ګډون هغه شي په کې. خو که ته د دوی د مزاج مطابق ساتي هغه کوم منځ کې چې ته شعرونه وایې اگر ویناوې وایې هغه اقوال وایې په کې هغه د مثلا اسلامي غونډه کې د نبی علیه السلام همداسې د صحابه کرامو همداسې خلفای راشدینو همداسې اسلامي نعت یا همدیه کلامونه په منځ منځ کې ورته وایې داخله دا غونډه تر کې همداسې شاعران مشاعره کې که ته په زړه پورې شعرونه وایې په خندا یې چلی دا سټیج یو نیمه ټوکه پکې کې یو نیمه تفریح پکې کې یو نیمه خر ټپه پکې وایې هر شاعر د هغه په شعر باندې راغواړي مثلا نو خلک دې سره بیا نه تنګیږي. خو القاب سه استعمال شي د هر سړي دپاره یو ډېره مهمه مسله دا ده چې دا صحیح ده چې غبوي بعضې خلک یې نه مراتوي په سټیج هغه کې خو د القابو استعمال هر سړي دپاره
بالکل
لکه زه خپله هغه القاب چاته نه استعمالوم چې ځوان او تاند او پلان او دا که شاعری او ښه شاعر زه ښه شاعر یم چې ښه شاعر راغواړو که نه چې غزل ووایي مثلا د مشر د استاد لپاره د مغه د هغه رتبه د دی
هغه
د هغه کوم نوم چې دی صحیح مثلا که هغه علمي رتبه لري که هغه د علوم اکاډمۍ غړي هغه رتبې بیلې دي هغه د رتبې سره هغه د منصب سره د موقف سره که موږ تاسو غونډه کې ناست یو شاید چارواکي پرې ګډون وکړي که موږ ځکه زموږ د غونډې ګډونوال دی نو که هغه موږ په ښو الفاظ باندې راغواړو کوم هغه په هغه باندې نه کوي خو ده باندې ډېر تاثیر کوي او د غونډې په هغه باندې بعضې خلک دا شیان بیخي نه مراتوي داسې وچ کلک نوم اخلي چې هم په هغه راتلونکی سړی چې خبرو ته راځي په هغه ډېر بد تاثیر کوي. هملته چې حامیان ناست دي او هغه څوک چې ناست دي په هغوی ډېر بد څومره خراب الفاظ کاری ورته
شاعر او لیکوال شفیقه خپلواک وایي چې په خوای منظومه شاعری کوله خو اوس سپین شعر لیکي او په دغه چوکاټ کې تر ډیره ځان بریالی احساسوي. نوموړي زیاتوي چې له ولسي ادب څخه ډیره متاثره ده او همدا ده چې په شعر کې د خپل زړه خبره په ډیرې اسانۍ او جرأت سره کولی شي. په فنکار برخه کې زموږ همکاري فرشتې غني له شفیقي خپلواک سره خبرې کړې.
فنکار لومړی پوښتنه له دې ځایه پیل کړو چې شعر د کوم قالب ته لوېدلی دی او د څو کلونو راهیسې دی د لارې مل دی.
دا ماته تل عجیبې چې کله یو څوک راته وایي که نه چې لکه د څه وخت نه شعر لیکې یا نه پوهېږم څنګه دې ورپام سو. زه خپله په دې نه پوهېږم چې زما څنګه ورپام سو خو زما څومره یادېږي یو وخت چې زه کلي کې وم یونیسف مکتب ټولګی جوړ کړی و بیا دغه ټولګي کې به ځینې درس به راکوه هغه کې به د پښتو مضمون کې ځینې شعرونه راغلي وو یعنی له هغه وخته مې ورسره علاقه وه یا د لنډۍ چې به مې اورېدلې. داسې فکر کوم لکه زه چې ورسره رالویه شوې یم یو خاص وخت یو خاص حالت زما نه دی په زړه چې له هغه وخت نه دی او اوس له 2014 نه را په دې خوا حتی له 2014 نه را په دې خوا د 15 کاله کېږي چې زه د نظم او بخصوص سپین شعر چې دی دغه ډول شعر لیکم. غزل مې نه دی لیکلی څلوریزم مې نه دی لیکلی او ډېر وخت پخوا منظوم شعرونه لیکلی شوی لیکن اوس نشم کولی یا نه پوهېږم نه یې غواړم نو تقریبا دغه سپین او آزاد شعرونه دي.
یو لنډ شعر دی سپین شعر په یاد دی چې اوس یې راته ووایې؟
په یاد زه دومره خراب حافظه لرم چې زما خبرې نه پوهېدېږي پاتې خو شعرونه نسو خو
نو خامخا به دې د ځان سره راوړي وي یو څه
او د دلته یو څه به وي راسره. د جنګ د میراث په نوم یو شعر لیکلی و او د دې په اړه دی چې جنګ یوازې له انسانانو نه فزیکي جوړښت نه یعنی یوازې مرګ نه دی بلکې نور ډېر شیان دي زموږ په اخلاقو تاثیر لري زموږ په کلتور یې لري زموږ په ټولنیز برخوردونه یې لري چې متاسفانه منفي تاثیر لري. نو دا شعر همداسې موضوع ته لیکل شوی دی چې هغه دی
او روی
د جنګ میراث. یو نیم وخت احساسومه مین نه یې یو نیم وخت سره جلا یو زړه دې زما کې سوب سي نه مري، نه دې خبرګې کبې سترګې زما د غاړې ډنډ کلامبي. یو نیم وخت تا ته د ګلو پر مخ ګرد یم، یو نیم وخت روح لمنه کړې ور ټوله، یو نیم وخت ګوتې زما څڼې نس کښتي. ستا د ورځې او د شپې اندېښنه څه وي؟ څوک په کور کې مسېدلی درته نه وي؟ کوم همکار د سترګې بل خوا اړولې؟ په فوټبال کې د لوبډلې د بایللې، یا فیسبوک کې ناروا چا درته کړې؟ خو زه هر سهار لړزېږم چې جګېږم، نه مې ځان باندې باور وي، نه په هغه په ځان باندې نارینه چې زما او زما غوندې د ډېرو برخلیکې سپینو ګوتو کې نڅېږي. زما ذهن کې پښتنو اتڼ جوړ وي، زه د خونې په دې تک تور دیواله لیکلی نه شم. دغه خونه زما نه ده، نه دیوال باندې زما د ګوتو حق دی، نه د دغه کور بامونه، نه د پورې بڼ ګلونه. زه خپل ښار کې مسافره، بې وزره یوه کوتره. غوسه کېږم، اسرهی شم چې ستا زړه یې درشین کړی، غږ مې لوړ شي، ته یې وکنج ته تکه شي، زه له بحثه ځان پناه کړم. زه یو څو شېبې د وینو رنګ له سترګو نه جدا کړم، د سندرو ښاپیرو ته غېږه ورکړم. که کړکۍ نه مې کوڅې ته غږ خوییږي، ته له ډاره، ته له شرمه له خولو جګېدی نه شې، ته له ډاره کړکۍ هم خلاصوی نه شې، ته له ځان سره په څه جنجال اخته یې فیصله کولی نه شې چې مې هر لیونتوب وسکڼې سهار کې، یا مې دا بڼه کې ژړ مازدیګر زاڼو ته وسپارې. زما مینې، زما مینې، د ښار جنګ مې ژوند بدل کړ، جنګ مې خوی په بله کړی، ته پوهیږي او که نه، خو د دې جنګ میراث زما ځواني ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم. د دې جنګ میراث زما ځوانۍ ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم.
واه واه، شعر کې خورا درد پروت دی. او یو بله خبره چې د شفیقي په شعر کې دی، هغه د احساساتو حاضر بیانول دي. څنګه دې وکولای شوای د نورو ښځو په پرتله خپل احساس ډیر ښه بیان کړي؟ دا د دې شعرونو یوه بیلګه یې، خو په نورو کې دې ځینې نورې خبرې هم راخیستې چې یوه ښځه یوازې نه شي کولای.
ښځه هر څه کولای شي. ما ښایي دلیل دا و چې زه له ډېره وړکتوب له پښتو لنډیو سره بلد وم، او لنډۍ خو ته بندې هغه کې خو د هېڅ شي کمی نشته، که نه په څه ډول چې بیان شوي دي، د هنر اوج دی زما لپاره. بیا زه نه پوهېدم، حتی هغه وختونو کې چې ما لومړی دا شعرونه لیکل او دا ډول خبرې به رانه کېدې، زه نه پوهېدم چې لکه دغه ښځې ډېر نه کوي، یا حد اقل په خپل نوم یې نه کوي. حتی کله چې زما لومړۍ مجموعه چاپ شوه، هغه نه وروسته ځینې لیکنې ما ولوستې چې زما په شعر به کېدلې او دا خبرې به پکې کولې چې لکه دا ډېره آزادې خبرې کوي، ډېرې نه پوهېږم داسې خبرې کوي چې نورې ښځې یا کولی نه شي، یا یې نه کوي، یا یې کړې نه دي. خو بیا وروسته وروسته چې خلکو برخورد کوي، فکر مې وکړ چې لکه یو هغه کومه یو بغاوت کومه.
اوس شعرونو ته غواړي چې تغییر ورکړي که نه هماغسې غواړي خپل احساسات همیشه بیان کړي؟
زه ښایي یو وخت داسې و چې ما غوښتل ما به ځینې شعرونه لیکل، هغه شعرونه به داسې و چې په یو نه یو بڼه باندې د ټولنې سره نه جوړېدل، نه عیارېدل. بیا ځینې دوستان چې نږدې دوستان مې چې دي چې زما شعر لولي، بیا هغوی به لکه مشوره به همدا وه چې ته له دې خبرو ځان لرې کوه. هغه دلیل شو چې هغه وخت کې چې ما څه احساسول ما ونه شو لیکلی، که نه اوس پرې پښیمانه یم. زه نه غواړم ځان سانسور کړم، زه غواړم ویې لیکم، زه غواړم، خو ښایي به یې خپاره نه کړم، ښایي به یې شریک نه کړم، خو نه غواړم چې ویې نه لیکم.
فلې چې لاس دې نه راکوه او باټي وی څارمه، دغه نومونه دې خپلو کتابونو ته ټاکلي دي؟
د لومړی نوم ما نه دی ټاکلی، هغه کوم بل چا زما په یاد نه دی، نه پوهېږم چې کمپوزر و بل څوک، کوم هم دوستان و، دوی دا نوم ټاکلی و چې لاس دې نه راکوي. او باټي وی څارمه دا زما باټي وی زما خوښېږي. باډي وی داسې دي چې زه تل ورته ګورم، ماته انسان را په زړه کې الوت کولی شي، لوری ټاکلی شي، خو د دې لپاره چې والوزي او لوری وټاکي یو تار ته اړتیا لري، او دغه تار بیا د یو بل چا په لاس کې، ښایي دا چې تقدیر، ښایي دا چې نورې اړیکې چې موږ ورځنی ژوند کې لرو او هغه اړیکې موږ تعریفوي چې باید څه ډول اوسو څه ډول نه اوسو، لکه یو باډي وچې تار تعریفوي. نو دغه ډول نه پوهېږم، ما تل په باډي وکې ځان لیدلی حد اقل چې دغه زه یم که غواړم چې وال وزم زه باید پیاوړی تار ولرم، یا یو څوک باید وي چې دغه د تار هغه الوزولی زده وي. نو ډېره یوه نږدې رابطه ورسره لرم. نو په دغه حساب باندې یو شعر مې هم لیکلی و، په بام درېږم باډي وې څارمه. نو دغه نه هغه سوی ده
په شعر کې مرز ټاکې ځان ته، یا سوژې انتخابوي چې ته باید په کوم موضوعاتو لیکنې وکړې، که نه ناڅاپي راځي هر څه؟
زه فکر نه کوم شعر دې ناڅاپي شوي. ځینې وخت داسې احساسېږي، ته ځینې احساسات لرې، ځینې حالتونه لرې چې غواړې شعر کې لیکې، نه شعر کېږي، خو دا درنه ورکېږي نه. زما یو شعر په یاد دی چې ما دوه کاله په هغې موضوع باندې فکر کړی دی، او دوه کاله مې هغه شی غوښتلی دی چې دغه شی چې زه احساسوم زه دا شعر کوم، لیکن نه مې دي کړي. دوه کاله وروسته ما دا شعر وکړ، او دغه شعر اوس ما هېر دی چې دا کوم شعر و، لیکن هغه دوه کاله هغې موضوع زما ذهن خوړلو، ماته په بیا بیا رایادېدله چې زه څنګه هغه کومه شعر کومه. انسان یعنی ته خو مخکې نه فکر پرې کوې، ښایي میاشتې فکر پرې وکړې، شپه ورځې فکر پرې وکړې، په ساعتونو فکر پرې وکړې چې هغه سوژه ستا ذهن کې پخه سي، په هغه نه وروسته یو چوکاټ ورته جوړېږي. یعنې لومړی ستا شعر ستا ذهن کې ستا زړه کې جوړېږي، بیا ښایي ډېر کلونه هغلته پاتې شي، ډېر وختونه هغلته پاتې شي، بیا وروسته یو نیم وخت په دې باندې یعنی دا شو نیسي او دومره غښتلی شي چې ته هغه څه چې ستا ذهن زړه کې تېرېږي کلمې ورته پیدا کړي، او همغه کلمې چې بیا ځینې شعر بولي. خو دومره اسانه هم نه ده چې ته کښېنې او په یوه دقه کې یو شی دې ولیدل او راشي شعر کې، نه فکر نه کوم.
په پای کې که یو بل شعر هم راته انتخاب کړي په خپله خوښه دې راته وی وایي او اورېدونکي هم واوري په خوند سره.
ورځه د غره په سر خو لاره لاشته، سین نه بیړۍ په اسانۍ تېرېږي، باد دې لا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي. ورځه له ما سره نفس تنګیږي، زما د مینې خوند د زړه وهلی، ورځه ساتلی به وي نه به وي تیر، ما به وي ژوند په دیواله مېخ کړی. ورځه د سیند په غاړه اور بل کړه، شګو ته شور ورکړه، سندرې وکړه، ورځه له ما نه بغیر خوند واخله، راشه بیا ما ته یې خبرې وکړه. لاړ شه یو څه وخت له ما لرې اوسه، له ښاپیرو یې ترانې راوړه، زه به آشنا پیوند کول زده کړم، او ته له ښار ماتې آینې راوړه. زه یوه بله تجربه هم وکړه، ما سره یې وشکوه یاري مه کوه، پوهېږم ما نه د زړګۍ مړ شوی او هسې بس په ځان خواري مه کوه، سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، منم مین مې یې، مینه دې یم، ته د هوا په شان آزاد واوسه، زه خړه خاوره یم، نمجنه دې یم. ورځه د غره په سر خو لاره لاشته، سین نه بیړۍ په اسانۍ تېرېږي، باد دې لا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي.
د کوزی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید د عیسوي کلیز په نویمو کلونو کې د پېښور په یوه اخبار کې یو کالم د ماته غوښه تر سرلیک لاندې لیکه. د دغه کالم اکثر موضوعات په افغانستان کې پر روان بحران او جګړې څرخېدل. د دغو کالمونو یوه برخه ډاکټر نجیب الله هم لوستې وه، نو له همدې امله یې ښاغلي نوید ته لیک لیکلی و. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ډاکټر نجیب الله شاوخوا 28 کاله وړاندینه لیک او د دغه لیک اوسنۍ جواب درته وایو.
زرپاڼه
محترم نور البشر نوید صاحب، تا ته غوښ شوم که تاسو ما وطن نه دی لیدلی، ولې د روان زمان په څپرکې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي؟ مګر ما هم ته نه یې لیدلی،
خو انسان ته ستا د درد او رنز نه ډک احساس کی او صد فصاحت او بلاغت نه ډکو الفاظو کی هغه حقایق څرګندیږي او ځلیږي چې حتما به ستا د وطن ماشومان پرې نازیږي. دا دې ستا نوید، خو زه ما ته هم غوږ شه، زه په لاره ځم ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. او د دې زنځیر د شرنګهار نه یو بل آواز هم راپورته کیږي چې څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. خدا ګرځې دا استقامت او د غرسی نه غواړي، نو ځکه لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. او بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي، خو خوشبین بیا همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه به نن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غوټۍ لیدلې دي نه. دا دې د امن لپاره زما نوید، دا استاد سلام ته زما کلام، نجیب الله. نوید ته غوږ شوم، تا ته هم غوږوم، خو اې د نجیب اروا اوس ما ته غوږ شه. ستا هغه ټپه چې تل به دې په شونډو وه، په لاره ځم ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځومه. رښتیا هم له دغه زنځیره څه بل شان غږ پورته کېده، د دغه نرم او ملایم غږ پر موز یوازې ته پوهېدې. د تومتونو د دغه زنځیر غږ د ډېرو غوږونو حس کړو، خو تعبیرونه یې بدلو. چا دغه غږ د مینې په خواږه غږ بدلول غوښتل، او چا د کرکې په کریغه بدل کړ. خو کوچنی وم، نه مې ته پیژندې او نه هم د زمان په مکارۍ پوهیدم. زلمی شوم، ته مې وپیژندې، د زمان په هر مکر پوه شوم، او له پیله مې تر پایه ټوله زمانه ولوسته. د تیرو پاړه مې قضاوت وکړ، او د راتلونکو پاړه مې فکر وکړ. خو لا مې هم ستا د تومت د دغه زنځیر شرنګهار، هغه سپېڅلی تعبیر چې تا ترې اخیستی و، په خپلو الفاظو راونه ټوکاوه. خو زه په لاره ړنګ بنګ درومم، دا مستي نه ده، د یار غم خوړلې یمه. اے ته مې واورې دي، پر تا مې فکر وکړ، د زغم لپاره مې سوچ وکړ، خو په رښتیا هم تا ښه منطق وړاندې کړو. څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. په ماشومتوب کې به مې چې ستا دا منطق اورېده، نو فکر مې کاوه چې له لویه دریاب خو کوچنی ویاله ښه وي، په اسانۍ سره پکې لامبو وهل شي، پیچومي او سختي به پکې نه وي. خو نه، اوس پوه شوم چې د لویو خلکو لوی کارونه وي. رښتیا هم دا چاره استقامت غواړي، او ستا په وینا د غره په څیر سینه غواړي. خو اے ما ته غوږ شه، تا تر اخره هڅه وکړه چې په لوی دریاب کې واوسي او په لوی دریاب حاکم شي، خو هغوی چې کوچنۍ ویالې ته راکش کولې، ته ولې غلی وې؟ آیا تا خپل زوال نه کوت؟ ستا له زوال وروسته لا هم زما د وطن زمانه په زوال روانه ده. ته زوال شوې، زه په زوال یم. د دریابونو لامبو زن وم، اوس د ویالې اوبه مې وړي شړا راځي نه. رښتیا هم زموږ په حال ژړا پکار ده. هو، تا اوس زما خوار وطن نه دی لیدلی، تا خو د زړه له درده نوید ته ویلي وو، ولې د روان زمان په څپر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي؟ ما ته دا جمله ډېره حیرانوونکې وه، ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اے د نجیب اروا، اوس هر څه تاله ترغه شوي دي، ځینې یې ښه پټ شول او ځینې داسې بربنډ شول چې تا به یې کله فکر هم نه و کړی. خو زه هغسې نه یمه جانانه، که نن سبا دې ولیدم لیونۍ یمه. ایستا څومره کلکه اراده وه چې ویل دې لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. رښتیا هم مستقیم په خپل مکان پاتې شوي، د زمان ګردجنې هوا، ناترسه شغلو او بې وخته خزانونه دې په ارادې کې هیڅ فرق رانه وست، خو یوازې همدومره چې وطن دې له سیوري بې برخې شو. خو اوس ستا په څیر څوک په خپل مکان نه پاتې کیږي، دوی د موسم له هر فصل سره رنگ بدلوي، کله خزان او کله بهار. خو ستا د خوار وطن بچی تل خزان وي. نن دې له روحه ډېره بخښنه غواړم چې هرې خبرې ته دې ځواب وایم، د ځینو سره دې موافق یم او ځینې دې ردوم. خو اې پوهیږي، نن ستا د عظمتونو، ننګونو او عزتونو د ډکې خاورې هر بچی خزان دی. خفه نه شي، زه بدبین نه یم، ځکه تا خو ویلي وو چې بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي، خو خوشبین همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه به نن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غوټۍ لیدلې دي نه. زه نیم جام ته نیم خالی جام نه وایم، بدبین نه یم او نه هم ناهیلی یم، خو لکه څنګه چې زمانی فرق کوي، همداسې زما او ستا نتیجې هم فرق کوي. نتیجه نن په ډیر افسوس سره وایم چې نه هم څنګه ګل شو او نه هم ستار مانونه پوره شول. تا چې د څنګ په سر کې کومې سری غوټۍ لیدلې وي هغه اوس رژېدلې دي. خبر می واخل خوږه یاره، لکه د زیړو ګلو ونه وچه شومه. دا ستا کلام ته زما کلام، دا استاد نجیب وطن اوسنی حال محبوب. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د یولسم سورت په دویمه برخه کې مو واوریدل چې د کک دربار ته د ساکانو له لوري د هما یو ډیر لوی خوم ډالې شوی. کک په ډیرې حیرانۍ سره خوم ته کتل او ټول درباریان د ښایسته او لوی خوم ته حیران وو. دا چې د دولسم سورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
لوی خوم ایخی دی ده کک تر مخی خکلی ده فانوس زلای دت بانده چلی گی المر ده غرون و شاعت و رو رو پنا کی گی ما خام لند ده او ده کک خاطر خمار ده نوی خوم نوی هومات تلوار ده لاسی و رو رو پر زرین سرپوخ را وکیخ ده شاه پر و مهر و ممی پزیر رانیست د سرو زرو پر صفه رڼا پړقیږي چل چراغ د فانوسونو پریوریږي د کک سترګې ځل بلا د زرو یوړې د خوم سر یې ترې راواخیست ورته ځیر شو د هما اترې هیڅ تر مشام نشول د خوم خولې نه د سپرلیو وږمه راغله نوی اتر څه خواږه آه څه زړه وړونکي د سنځلو د ګلونو په شان اتر نه د اصل ګلابونو په شان عطر د نرګس یا د چندنو یا د عودو د پیغلوټو ګریوانونو په شان عطر. کک حیران شو، کک سا وویسته ژوره، له ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې. یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې. خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو. میلمنه د آدمزادو په څیر نه وه، خدای په خپلو ګوتو نقش د دې ایستلی د هوس له سپین مرمره یې تراشلی د دې ښکلې له ګریوانه عطر اوري سپینه غاړه یې د مشکو سراحي ده راوتو کې مخ په مخ شوه پهلوان ته د کک تود نفس یې چپ ورکړ گریوان ته د دې پوست بدن یې خوږ په شونډو تیر شو د شیدو په جام کې پاڼې د ګلابو داسې سپین کې ګلابي مخ ور نږدې شو پهلوان یې د جنت هوا ته بوت یو نفس یې بیا د ژوند سبا ته بوت سترګې پرانستلې کک شاته یې خیز کړ د ښکلا بللن بی مخت راغله د ښکلا بللن بی مخت راغله خدای په څه هنر و ښکلې جوړه کړې د خدایي هنر جلوه مخت راغله تورې زلفې ول ول پر سپینو ولیو هر اندام یې لکه موج د پسرلیو کک ترور شو کک نوار و پار خطا شو یو ناڅاپه د ښایست په تماشا شو خوم نه ووتله تاو لکه لنبه شوه ملکه زرینه بله شوه ډیوه شوه یو زرین نازکه تاج پر سر ایښی مخامخ پرې سور یاقوت لکه سکروټه ښکلې سترګې یې چینې وې د رازونو هسکه غاړه تکه سپینه لکه بته په اوبرنګه آسمانی جامو پوښلی لکه لویږي شرشره پر سپینه بکره تر نازک کمیس یې هر اندام ښکاریږي د هوس زلزلې راشي چې خوځیږي دا نازک بدن هوا باندې خوږیږي موج په موج د مینې تګیو ته لړزیږي دا نازک بدن هوا باندې خوږیږي موج په موج د مینې تګیو ته لړزیږي سپین بدن تر نیلی رنگ جامع هاخوا چی خوریگی نخوڑل کوی در جرنو چی قدم واخلی او کل ادا وکری هر اخوا چپی خوریش دی اترونو غواری کک چی دیخ کلات پگوندوشی مست هرمن شی ور تراشی بچپوشی
ازادی رادیو لمیلیونی فیسبوک پانی سره یوزای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio